رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی ماشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټه کې واره
پر لپسې سیلاونو د افغانستان په شپاره سویلتون کې په پراخه کچا ځانی او مالی توان اړولې په تیرو پنځنیمو میاشتو کې 2,30,000 مهاجرین له پاکستان ایران او اروپا خپل هیواد ته راستانه شوي دي او د نیویارک ټایمز رسپانډ ان رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ټرمپ مشر زوی تیر کال د اماراتو او سعودي عربستان د شهزادګانو له استازو سره کتلی وو.
د اروپا، ترکیې او ایران نه زیات شمېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ایران څخه په تیر یوه اونۍ کې شاوخوا 10,000 تنه زموږ هیوادوال دوی بیرته افغانستان ته استول شوي.
د ننګرهار نیوی ولی حیات الله حیات نن په نیوی هوټ کار پیل کړی دی.
قانون د حاکمیت کار اهل کار ته سپارل او د اصلاحات لپاره د پوره واک سره راغلی.
چین او امریکا په دې خبرې کوي چې د تجارت په ډګر کې را پیدا شوي جنجالونه ختم کړي. خو د دې او نورو مسایلو نه مخکې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې له تیرې یوې اونۍ نه د سختو بارانونو په نتیجه کې د 14 ولایتونو اوسیدونکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د دغه وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس عمر محمدي امریکا غږ ته نن د یکشنبې په ورځ وویل چې 2 کسان مړه شوي دي، 1,495 کورونه زیانمن شوي او 838 نور په بشپړ ډول له منځه تللي او 290 جری بزراتی ځمکه هم له منځه تللې ده. 1,400 سیلاب ځپلو کورنۍ ته مرستې رسول شوي او شاوخوا 1,500 کورنۍ چې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ په ښوونځیو او جوماتونو کې ځای په ځای شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ ته د هوایي مرستې د نه رسېدو له امله د ولسوالۍ مرکز اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دی. د ولایتي شورا رئیس لطیفه اکبري امریکا غږ ته وویل چې له درې ورځو نه د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه او د امنیت قمندان سره اړیکې پرې شوي دي، شاید چې یا وژل شوی او یا طالبانو ته تسلیم شوی. د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو شپږ قولي اردو په تهاجمي حالت کې دي او نظامي تجهیزات یې بهتر شوي دي. د دفاع د وزارت د وایند مرستیال راتمنش په وینا په 13 ولایتونو کې نظامي عملیات روان دي، خو څېړونکي وایي چې اوس هم د افغانستان پوځ له طالبانو سره په جنگ کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي قواو او لوجستیکي ملاتړ ته سخت ضرورت لري. د مهاجرینو او وطن ته راستیدونکو افغانانو د چارو وزارت وایي چې د تیرو 15 میاشتو په موده کې 233,000 افغانان د ایران او پاکستان نه او 8,000 د ترکیې نه او 5,500 اروپایي هیوادونو نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ سره په مرکه کې وویل
اما فشارها و مشکلات
خو فشارونه او ستونزې د دې سبب ګرځي چې دوی خپل هیواد ته راستانه شي. دا فشارونه د ترکیې د پولیسو لخوا دي. ظاهرا دا ستنېدل د طالبانو دي خو دوی ستنېدلو ته اړیستل شوي دي.
د نیویارک ټایمز رسپانډ نن رپورټ ورکړ چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مشر زوی ټرمپ جونیئر د 2018 میلادي کال انتخاباتو نه مخکې د عربي اماراتو او سعودي عربستان د شهزادګانو له دوه استازو سره لیدلی او په انتخاباتو کې یې ورنه د مالي مرستې غوښتنه کړې وه. په عین وخت کې جمهور رئیس ټرمپ نن داسې اشاره وکړه ممکن چې د اف بی آی جاسوسانی تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې دفترونو ته پټ لاسرسی پیدا کړی. هغه نور توضیحات ورنه کړل. د سعودي چارواکو د محمد حسین علي الحمودي په نوم یو غټ تاجر او میلیاردر چې تیر کال د مالی غبن او اختلاس په تور نیولی و نن د یکشنبې پوره د مابس نه خوشې کړ. الحمودي چې په بشا یا ایتوپیا کې زیږیدلی و د سعودي عربستان تابعیت لري. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسه د ریپورت لمخې نن د یک شنبه په ورځ د داعش اسلامي دولت وسلوال د دمشق سره څیرمه ډېر موږ لکم نه وتل. د خبریال فرنا بنسن د ریپورت خلاصه نو شاباش نه تستلولي.
د بشری حقوقو د څارنې د مؤسسې د رپورت لمخې حکومت سره د یوې موافقې په اساس د فلسطینیانو د یرموک لکم نه چې د دمشق په ختیځ کې واقع دی د داعش د وسلوالو د رایستلو کار نن د یک شنبه په ورځ پیل شو. د یرموک کم چې له ډېرې مودې نه د اسلامي ډلو په کنټرول کې وو او څو ځلې حکومتي قواوو د نیولو کوښښ کړی و، اوس په بشپړه توګه د بشار الاسد د طرفدارو قواوو په لاس کې دی. دایشان د خپل کورنۍ سره یو ځای په حکومتي بسونو کې د یوې ختیځې بیدیا په لور چیرې چې د اسلامي دولت د ډلې مرکز دی روان شوي دي. نو شاباشنا امریکا غاګ واشنگټن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت چارواکو ویلي دي چې د ایبولا په ناروغۍ باندې تر اوسه پورې شپږ کسان مړه شوي او په چټکۍ سره د هیواد نورو برخو ته د خپرېدو په حالت کې ده. زیبا خادم په واشنگټن کې د امریکا د خبریال د ریپورت خلاصه تاسو ته لولي.
جمهور رئیس جوزف کابیلا او کابینې د شنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د ایبولا د وژونکي ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په عاجله توګه $4 میلیون د عام روغتیا وزارت ته ورکړي. په عین وخت کې چارواکي وایي چې د کانګو د بنډاکا په ښار کې چې د 1.2 میلیون نه زیات نفوس لري هم په یوه کس کې د ایبولا د ویروس نښې لیدل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی دی چې د ایبولا ویروس په چټکۍ د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت نورو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی او دا ویره شته که زر مخه ونه نیول شي نو ګاونډیو هیوادونو ته به هم خپور شي. WHO وایي په پام کې لري چې بله هفته په کانګو کې د ایبولا ضد نوي واکسین د لګولو کار پیل کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم څولند خبرونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون د سه شنبه پر اس په سپینه ماڼۍ کې د دې لپاره ملاقات کړي چې جون په 12مه په سنگاپور کې د ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ تاریخي غونډه له ناکامۍ نه وژغوري. په پارلماني انتخاباتو کې د خپل برین وروسته د عراق د شیعهګانو مشر مقتدی الصدر اعلان کړی دی غواړي داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټولو عراقیانو یو شان نمائندګي وکړي. او د امریکا د هوایی ایالت د بیگ آیلند یا غټ ټاپو لکیالو ورغورځون کې غرنه لاوا جاری ده. د مې په درېمه نیټه پیل شوې وه او پرون دوه لمبې او لوخړې برابر 100 متر په فضا کې پورته شوې وې. په داسې حال کې چې دغه سوځون کې لاوا د سمندر په لورې د حرکت په حال کې ده او عمومي سړک بند کړی دی. چارواکي کوشش کوي چې د شاوخوا کورونو نه خلک د هلیکوپتر په وسیله راوباسي. دغه لاوا دوی ژورې کندې را ایستلې دي او د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو د سروې سره سم په فی ساعت کې 200 متر پر رفتار بهیږي او ساینسپوهان وایي چې صرف 2.5 کیلومتره لاره ورته پاتې ده چې د سمندر په اوبو کې ګډه شي. 2000 کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي او 44 کورونه په بشپړه توګه له یورو سره برابر شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار نوی والی حیات الله حیات نن په جلال آباد کې خپل کار پیل کړ او په دې مناسبت غونډه کې ویلي دي چې د پوره صلاحیتونو سره دغه ولایت ته راغلی دی. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته راځي، خو اوس خبره دا ده چې تاسو مخکې په خبرو کې واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د اردو شپږ قول اردو په تهاجمي حالت کې دي او تر پخوا ځکه ښه فعالیت کوي چې وړتیا یې لوړه شوې ده او د تجهیزاتو له اړخه هم په دې قول اردوګانو کې بهتري راغلې ده. حکمت سروش په دې هکله رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې روانه جګړه پراخه سوې. د ملي دفاع وزارت وایي د فراه په ګډون چې تېره اونۍ طالبانو د دې ولایت په مرکز کې پر بېلابېلو دولتي ادارو بریدونه وکړل، په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 14 عملیات روان دي. د دغه وزارت په خبره د ملي اردو شپږ کلي اردو په تهاجمي حالت کې دي او د کمانډو ځواکونو تر څنګ هوایي قطعات هم مخ پر بهتري روان دي. د ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو شپږ کلي اردو چې ظرفیت یې لوړ شوی او تجهیزات یې بهتر شوي اوس تر پخوا په ښه ډول عملیات کوي.
تحرک دے، تهاجم دے، تعرض دے، مونگ لا اولا د دشمن په مقابل کې تعرضي عملیات درلوده لرو او پاینده کې هم سازمان ورکو. منتها د مونږ د کماندو او هوایی قطعات مخ په خکیدو دی تکمیل کیږي او د دغه تکمیلی دو په نتیجه کې مونږ کولای شو سه په معیاري توګه خپل وظایف سرته ورسو.
د نظامی چارو شنونکي وایي چې افغان ځواکونه د تجهیزاتو او اکمالاتو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي او همدا لامل دی چې یو شمېر سیمې او ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا له ګواښ سره مخ دي.
د چتر د امنیتي لپاره ټول سنوف دي امنیتي ادارو باید تجهیز وي، اکمال وي، روزل شوي وي، سرحدات مو باید تړلي وي، دښمن لپاره تدابیر د دوی نابودۍ لپاره چې مختلف آباد لري باید ونیول شي، تعقیب شي، هغه لارې چې د راځي او ځي هغه باید تعدید شي، هغه باید کمینونه افراز شي، دښمن تعقیب شي.
په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو لخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم عملیات روان دي. د نظامی چارواکو په خبره په یولس ولسوالیو کې ځینې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د فراه په ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملې نه وروسته د افغانستان د دفاع وزیر نن دغه ولایت ته د سفر په وخت کې ویلي دي چې د فراه جنگ د اوبو د چارو سمون او د اوبو د مدیریت جنگ دی. مګر لږ مخکې د فراه د والی آصف ننګ سره مرکه کړې ده. محترم آصف ننګ صاحب، تاسو د فراه د ولایت د پخوانی والی په حیث او د اقتصادي چارو د تحقیقي مرکز د رئیس په حیث څه فکر کوئ چې ولې په دې اخرو وختونو کې طالبانو په فراه باندې داسې لویه حمله وکړله او د دې حملې سره جخت داسې موویل شول چې په دې حمله کې د طالبانو سره د ایران ملاتړ موجود دی؟ ایران څه هدف لري؟ ولې د طالبانو سره په دغسې حمله کې ملاتړ وکړي؟ د څه دپاره
په فراه کې د دوی حمله دوه دلیل لري. یعنی دغه دلیل ترڅنګ چې طالبان د افغانستان سره جنگ کوي، د نظام په وړاندې بغاوت یې کړی ده، د دې ترڅنګ څنګه چې په ټول افغانستان کې د هدف ته فراه کې بل هدف هم لري. یعنی په حقیقت کې دوی یو جګړه چې په اصطلاح د نورو لپاره دوی اجورتي کار پکې ایفا کوي، یعنی لکه محسوسیږي هلته د اوبو مسله ده مثلا، هلته نورې اقتصادي ګټې دي او طبیعي ده چې دا ګټې د ایران سره په تضاد کې دي او د غرب طالب یا په افغانستان په غربي ساحاتو کې ډېر کله طالبان تقسیم شوي دي. هغه لویه پټیاره کې چې اوس رقابتونه احساسیږي چې مثلا روسیه، ایران او نور شریکان د پاکستان سره ګډ شوي دي د طالبانو په حمایت کې، نو طبیعي ده چې ایران بے نقش نه ده.
محترم ننګ صاحب، تاسو دا د اوبو مسله یاد کړل، دا د اوبو موضوع څنګه د ساسې په وخت کې هم دغه مشکل و چې تاسو هلته په فراه کې والی وي، دا د اوبو مسله مطرح شوی و چې ایران وای چې د هلمند سیند د اوبو مسله یاد اوبو دغه حق چې کوم ایران وای زی لرم دغه نه ده حل.
بالکل، یعنی ایران که ونه وای، اگر چې حسن روحانی ډیر واضح ویل او موږ د بارا کې ډیر وغږیدلو چې د اوبو د جګړې مسله لوی کیږي او ایران چې پوسی چې واقعا کار روان ده، دا دوی به تفاوت نه پاتې کیږي. تاسو په دې سلما بند چې جوړیدو د مزاحمتونو د څلورو کالو پروګرام 11 کال ته وغځیدو، د مزاحمتونو په دلیل امنیتي مصرف دی بند مصرف ته ورته مصرف پی وسو. بیا د کمال خان بند په نیمروز کې چې د دې اوبو اگر چې هغه دی هلمند دی رود د آبی دریابی حوزه شاخه ده، اغل ته د هغه باندې اعتراض شوی ده په کراتو باندې، ځکه چې دوی ایران احساس کوي چې د سیستان بلوچستان اوبه کمیږي او هغه وچکالی سره مخامخ ده. او بیا چې کله د بند بخش آباد مسله پورته شوی ده په فراه کې، بالکل هغه باندې هم یعنی دوی ډېر بې طاقته سولو چې روحانی په اعتراض وکړو، اما دوی توکه سوکا دوی په دې باندې چونه مختو ډیر کلونه ډیر لسیزي دوی مسلسل مجانی وبو مفته وبو خړلې. دلته انقلاب ومن په وینو کې د روسانو سره په جنگ بیا داخلي جګړه، دا حالات دوی کمای کړی دي. کتلې دي چې دغه بیروبار کې افغانستان ګیرده وبو مسله مشکل نه ستوس چې بند جوړیږي، سبا تر دین هم اعتراض ډیریږي. دا به ډیره علني سي، تاسو به یاد لرئ دوی به بیا دې باندې ډیر اعتراض کوي. صحیح ده چې د حقابې مسله د همسایه چیرته چې د جهیل بهیږي چیرته چې اوبه تیریږي هغه طبیعي مزل به دی تیکوي او حقابه افغانستان دولت هم ورته ورکوي. لکه د موسی شفیق په وخت کې چې تړون امضا سو له هوایدا سره د اوبو په ارتباط باندې هغلته هم جنجال ډیر و. یعنی یو دوره دکل جنجال نه تیر سو موږ صدر اعظم اته پکې لمنځه لاړ. دغه کشمکشونه هغه وخت دیږي چې کله د اوبو مدیریت لا هم پیاوړی شي په افغانستان کې. کادی بند بخش آباد اوبو جوړ شي بند جوړ شي نو د هامون صابری اوبه چې ایران ته ځي او چای دمته رسیږي د پاکستان باندې په طالبانو د ایران باندې تاثیر غوځوي او البته د سیمه کې منتها د پریمانی په وخت کې چې اوبو پریمانی افغانستان اوبو ډیری ورکوي ایران ته. یعنی مشکل نشته ډیر دی. یو بین المللي مسله د اوبو د تقسیم مسله کې چې افغانستان همیشه د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې څومره چې حق کیږي د بل هغه مره اوبو حق به همیشه تلموي ان شاء الله هغه به مني.
ډیره زیاته مننه آصف لنګ صاحب کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د مهاجرو او سنیدونکو چارو وزارت ویلي دی چې په دې وروستي میاشتو کې د یو شمیر هیوادونو نه افغانستان ته د ستنه شوو افغان مهاجرو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت چارواکي وایي چې ترکیه په 13 میاشتو کې 8000 افغان مهاجر افغانستان ته بیرته لیږلي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لګولی دی.
د افغانستان د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې د روان 2013 میلادي کال په لومړۍ سکم 15 میاشتو کې 233000 افغانان د ایران او پاکستان څخه 8000 د ترکیه څخه او 255 تنه نور له شپیر اروپي هیوادو څخه په خپل خوخه او د سریدونکو د رضا پرته وطن ته راستانه شوي. دغه وزارت د مطبوعاتو چارو سلاکار حفیظ احمد میخیل امریکا غک آشنا رادیو سره په مرکه کې د ترکیه څخه د ستنه شو افغان کډوالو په اړه ویل چې قسم له دغه هیواد څخه ستنه شوي افغانان د افغانستان د ډیپلوماټیکي ادارو د اسنادو پر اساس ستنه شوي چې ظاهرا داخلي چې د شپیر افغانان په خپل خوخه وطن ته سنیدلو پریکړه کړی ده.
اما فشارها او مشکلات
خو فشارونه او ستونزې د دې سبب ګرځي چې دوی خپل هیواد ته راستانه شي. دا فشارونه د ترکیه د پولیسو لخوا دي. ظاهرا دا سنیدل د طالبانه دي خو دوی سنیدلو ته اړستل شوی دي.
د ماجرینو سنیدونکو چارو د وزارت دغه چارواکي وی چې په ترکیه کې د افغان ماجرینو ستونزو د هوارولو او د ترکیه چارواکو سره د یو ګډي کاري کمیټې د جوړولو لپاره یو افغان پلاوی ترکیه ته سفر کړو او د افغان کډوالو سنیدو په سری د هیواد چارواکو سره خبري کړې دي. خاغله مخیر وی چې د ماجرینو سنیدونکو چارو وزارت په دې مسله د خبرو لپاره ترکیه حکومت چارواکو ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. هغه ویل چې ټاکل شوی د ترکیه د هیواد یو پلاوی به په نږدې ورځو کې کابل ته راشي. د ماجرینو سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د ترکی برسیره 13 15 میاشتو کې د یو شمیر اروپي هیوادو څخه هم 28 افغانان چې 200 په زور شلی شوی افغانستان ته ستنه شوی دي. د ماجرینو سنیدونکو چارو د وزارت د مطبوعاتو د چارو سلاکار د وینا لمخې ایران هم په دې وروستي اونۍ کې افغانستان ته د هغه شمیر افغانانو ستنولو بهیر ګړندې کړي چې دغه هیواد ته د قانوني اسنادو پرته سفر کړی دي. خاغلی مخیل ویل چې د روان میلادي کال له پیل څخه د ایران او پاکستان څخه 233000 افغانان وطن ته ستنه شوی چې د طالبانه ډول او شل شوی افغانان پکې شامل دي. هغه ویل چې دغه شمیر زیات شمیري له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوی دي. خاغلی میخیل ویل چې ایران هر اونۍ 500 ډول د 111000 تنو ترمنځ افغانان د افغانستان ته ستنه
کوي. ایران څخه په تیر یو اونۍ کې شاوخوا 1,000 تنه زمونږ هیوادوال چې په ناقانونه توګه ایران خاورې ته دننه شوي وو دوی بیرته افغانستان ته استول شوي.
د شمیر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستنه شوي چې په دغه هیواد کې روانې نامنۍ بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله یو شمیر افغانان له خپل هیواد څخه وځي. تیرونۍ د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی کابل کې ویغونډې ته په وینا کې ویل چې له هرو درې افغانان څخه چې له بهرنیو هیوادو وطن ته راستانه شوي یوې د بیلابیلو عواملو له مخې بیرته خپل هیواد پرېښي او بهرنیو هیوادو ته یې کډه کړې ده. په تیرو 3 کلونو کې په زیات شمیر افغان کډوال د بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. خو اوس هم په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې ډیره دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار نوی ولی حیات الله حیات نن په جلال آباد کې د کرزی په تالار کې سرګونو قومي مشرانو او د ادارو مسؤلینو ته په وینا کې ویلي دي چې د پوره صلاحیتونو سره ننګرهار ته راغلی دی او اصلاحات براولي. ذبیح الله غزی رپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار تازه ټاکل شوی والی حیات الله حیات داسې مهال خپله دنده شروع کړه چې په دې ولایت کې ګڼ خلک له امنیتي حالاتو نیولې تر زورواکۍ، غصب او ګڼو نورو بې عدالتیو په تنګ راغلي. د نوی والی د پیژندنې غونډه کې اسلګونو قومي خلکو هم ګډون کړو. ویناوالو پکې له والی وغوښتل چې ولسی ملګری دی خو قوي مبارزې ته دې ملا وتړي. د ولسی جرګې غړی پریدون مومند:
د غصب، نامنۍ، فساد، اختطاف او داسې نور ټولو جنایتونو سرحد نن د قصر په څلورو دیوالونو تر رسیدلی دی، لرې پاتې نه دی. او زمنګا ټولې ادارې د ولایت او د قصر په شمول دای تقریبا اسیر نیولې. خو د دې ټولو جنایتونو که زورواکي ده، که فساد ده، که ناامني ده، که چاپلوسي ده او داسې نور، د دې شاخونه دلته او ریشې مرکز کې دي.
غونډه کې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری په خپلو خبرو کې د ولسوالیو په کچه د عدلون بدلون مسله یاده کړه. وایي بیکاره خلک باید له دندو لرې شي.
کله د یو ولسوالۍ نه بل تلاش شي، کله د بل ولسوالۍ نه بل تلاش شي، د سترنج دانو غوندې وزه معاوضه کېږي مګر په کور نه کېږي. جبران زمون خلک ګوري، وژل کېږي زمون خلک، نامنه کېږي زمون خار او قرباني کېږي زمون خلک. په دې کې تر اوسه حکومت هیڅ رغنده ګام وانخیست او بنیادي او اساسي اصلاحات رانه وړو. په دغه برخه کې موږ ستاسو خاصه توجه پاملرنه غواړو. که اصلاحات پولیسو کې رانه شي، د اداراتو کې رانه شي، نو زیان به موږ ګورو او قرباني کیږو به موږ او بدنامه به موږ یو.
خو نوی ټاکل شوی والی حیات الله حیات ویل پورا صلاحیتونو سره راغلی او غواړي شته ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
غواړم چې یو ځل بیا دا موضوع روښانه کړم چې د قانون د حاکمیت کار اهل کار ته سپارل، د هر ډول فساد مخنیوی او د اصلاحات لپاره د پوره واک سره راغلی.
حیات الله حیات له هغې وروسته د والی په توګه وټاکل شو چې د ننګرهار مخکینی والی ګلاب منګل تیره اونۍ له خپلې دندې استعفا وکړه. له منګل وړاندې مولوی عطا الله لودین او سلیم خان کندوزیم د صلاحیتونو د نشتون او ننګرهار ته د مرکزی ادارې د نه پاملرنې په وجه استعفا وکړې وې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا راډیو درنوریدونکو په واشنگټن کې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ سوداګرۍ په حق له 13 هفته مفصل خبرې شوې دي چې مثبت او ګټورې بلل شوې دي. چارواکو ویلي دي دوی د جمعې په ورځ د یوې موافقې په لور پرمختګ کړی دی چې کولی شي د دې دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د سوداګرۍ مشکل مخه ونیسي.
چین او امریکا وایي چې دوی یوې موافقې ته رسیدلي چې له مخې به د بیجنګ سره د متحده ایالاتو د سوداګرۍ کسر کم کړي. متحده ایالات په واشنگټن کې د لوړې کچې د خبرو اترو او د امریکا لخوا په چین باندې د غیر عادلانه سوداګرۍ وروسته چې د امریکا لپاره د پلور په پرتله د ډیر پیر مانا لري پرون شنبه یو بیان خپور کړ. چین ژمنه وکړه چې له امریکا څخه په ځانګړې توګه د کرهنې او انرژۍ په برخه کې د توکو په اخیستو کې د پام وړ زیاتوالی راولي.
ډیر خلک په دې پوهیږي چې چین په دې وروستیو کې یو لړ پالیسۍ او اقدامات وړاندې کړي دي، څو اصلاحات پراخ او ژور کړي. لکه څنګه چې اړونده پالیسي عملي کیږي، دا تمه کېدای شي چې چین به د تجارت د پرانستلو لپاره نور ګامونه هم اوچت کړي، د نړیوال تجارت فضا به رامنځته کړي چې بهرني سوداګرو ته فرصتونه برابر شي.
د سپینې ماڼۍ لخوا په یو خپور شوي بیان کې چې د معنوي مالکیت خوندیتوب پکې ذکر شوی راغلی چې واشنگټن د موافقې د جزئیاتو د پلي کولو لپاره به چین ته د چارواکو یوه ډله ولیږي. دموکرات سناتور چک شومر وایي دغه بیان کې لږ جزئیات ورکړ شوي. د ایف بی آی رئیس د چهارشنبه په ورځ د سنا مجلس په یوې غونډه کې وویل چې د امریکا مخابراتي ډګر کې د چین د زی ټی ای په څیر د شرکتونو د پرمختګ نه ژوره اندېښنه موجوده ده.
FBI
ژور اندېښنه لري. هر هغه شرکت چې یو بهرني حکومت سره تړلی وي او ارزښتونه یې موږ سره یو نه وي، هغه شرکتونه دي چې موږ یې د مخابراتي شبکو دننه ځواکمن کېدل نه غواړو، ځکه دوی ته د معلوماتو د غلا، بد چلند، د جاسوسۍ او د فشار او کنټرول د جذبولو وړتیا ورکوي.
تیر کال متحده ایالات د چین سره په سوداګرۍ کې 315.2 میلیارد ډالر تجارتي کسر درلود، چې د ولسمشر ټرمپ لخوا په پرلپسې توګه نیوکې او شکایتونه پرې کېدل. د راپورونو له مخې متحده ایالات غوښتي چې تر 2020 کاله دغه تاوان لږ تر لږه 200 میلیارد ډالرو ته راکښته شي، خو چین دغه راپور رد کړی.
د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کسر 200 میلیارد ډالرو ته د راښکته کولو راپور ناسم دی. زما د معلوماتو له مخې په دې اړه خبرې لا دوام لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د امریکا او چین د سوداګرۍ ناندرو په اړه په سپینې ماڼۍ کې د چین د مرستیال جمهور رئیس لوهی سره ولیدل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت سلاکار عزت الله صدیقی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د تیرې یوې هفتې راهیسې د سختو بارانونو له امله د افغانستان د ځینو ولایتونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طبیعي آفاتو په مقابل کې په افغانستان کې کومې سیمې ډېرې آسیب پذیره یا د خطر سره مخ دي، داسې ویلي دي.
زیاتره زموږ شمالي او شمال شرقي سیمې غرنۍ سیمې دي او د زلزلې د خطرونو سره معرض دي. همدارنګه د افغانستان د شمال او شمال غرب سیمې هغه هم د اصلي سیلابونو او د ځمکې ښویدنې سره مواجه وي. جنوبي او جنوب غربي سیمې هغه زیاتره د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه وي. مرکزي سیمې د برفکوچونو یا واورې ښویدنې او همدارنګه د فصلي سیلابونو چې همدغه اوس دي. همدارنګه شرقي سیمو هم وچکالۍ سره کله کله او همدارنګه د فصلي سیلابونو سره زیاتره مواجه وي. دا هغه عمده 15 زونونه دي چې موږ د حوادثو د تاریخه ویشل شوي دي.
صدیقي صاحب، دا خو طبیعي پیښې دي چې مخنیوی سخت دی، ولې د خطراتو د کمیدو او زیانونو د مخنیوي لپاره داسې لازم تدابیر په نظر کې نیول کیږي د ادارې لخوا؟
ځینې طبیعي پیښو په وړاندې موږ کولای شو چې تدابیر ونیسو. هغه انجینري تدابیر دي او نور ساختاري یا ساختماني تدبیرونه دي، او یو سلسله موږ غیر ساختماني لارې لرو تر څو پورې د پیښو څخه یا مخنیوی وشي چې مخنیوی ډیر کم وي، یا په ځینې حالاتو کې کم شي هغه خطراتی چې مواجه دي. هغو زیربنایي بنسټونو ته که هغه زراعتي ځمکه ده، که کورونه دي، که باغ دی، که د اوسیدنې ځایونه دي، که ښارونه دي. موږ د بانک جهاني د تاریخ هم د افغانستان د ټولو ولایاتو یوه ارزونه هم کړې ده چې په هغو کې موږ ته راښیي چې دغه 15 مکرر حادثې چې په افغانستان کې کېږي دا په کومو زونونو کې ډېرې دي.
د دې ساعت خبرونو خلاصه. د یورستی خبر لمخې جمهور ډانلډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جیون سره په تلیفون خبرې وکړې او اطمینان ورکړ چې د شمالي کوریا د مشر سره به غونډه په خپل وخت وشي او فسخه به نشي. د افریقا په ښکار کې د پرلپسې موسمي بارانونو په تعقیب یو سخت سمندري طوفان شاوخوا هیوادونه ځپلې دي. ملګرو ملتونو نن رپورټ ورکړ چې تر اوسه پورې 22 مړي راوستل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ورک دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولا ماډورو نن د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل او د راتلونکو شپږو کلونو پورې به په قدرت کې. سیاسي مخالفان ول انتخابات سره مقاطعه کړې وه او سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړې وه که ماډورو بیا انتخاب شي نو نوي او سخت اقتصادي بندیزونه به په هغه هیواد باندې ولګول شي. د سعودي عربستان چارواکو د محمد حسین علي حمودي په نوم یو غټ تاجر او میلیاردر چې تیر کال یې نیولې و خوشي کړی دی.
درنو ریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پات او رسیدو خو خبرونه ادامه لري. سوشي بو کې د آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.